ما نن لمور سره د ټلیفون لاري ل استودیو سره وصل دي ځنی اوریدونکو مش ته زنګ راوهي اول به د دوی څخه پښتني واخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو یو اوریدونکو را اخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام مننه چې تاسو مش ته زنګ راوهلې دي که خپل نوم یاد کړئ او پښتنه مهرباني وکي
ناراج اوید ما د هلمند ولایت څخه
جاوید صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه لکه تاسو ته چې معلومه ده د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه دغه ستونزو مخه نیول کېدلای سي په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل همسته پر د ټلیفون پر لیکه باندې او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي که تاسو کومه خبره کوئ تبصره هم اخیستلای سو مهرباني
مننه چې موږ ته وخت راکړي وو خو د سده چې په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان بیکاری د لامل په رواني مشکلاتو کې ګیر دي بیکاری د اقتصاد ضعیف د اقتصاد ځکه چې د څو کاله کېږي اوس په جګړې وي چې جګړې نسته شکر الحمدلله افغانستان آباد او آزاد دی خو اقتصاد مشکلات دي نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري نو اوس باید د ډاکټران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته چې تاسې داسې یو کار وکړي چې د رواني مشکلاتو څخه وژغورسئ
بله جاوید صاحب دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته را سره ستا زبستا سی په پښتنه د دوی مخه تکشیر د مرسته چې دوی کوم مشورې لري ډیر مننه چې تاسو زنګ ووهه اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه روانه ده یو بل اوریدونکو هم را سره دی ول بده دوی پښتنه یا تبصره را واخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
منالی بشیر خو سلام تاسو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته خدای دې په شروع جوړ غوښ
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی د ملمنو او اوریدونکو په خاطر باندې که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پښتنه لري موضوع هم دغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري یا تفسیر مې رباني
خدای دې خوشاله که خورجان استاد مشنه اوریدونکو عبدالحالات احمد الله د ګرنسل رساله خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان توام ډاکټر صاحبان ته خورجان ما د ډاکټر صاحبان سره چې څنګه د حبس د رواني ناروغي خو له مخکې څه ډیر ځوانان مثال د خبرې پخته دي د مشمانم خورجان مثال د خبرې تاریخوالي ورسره کیږي یا وهل کیږي مثال د خبرې یا په کور کې مثال پلار عمر جنجال کوي خورجان داغه د وځ څخه ماشمان په رواني ناروغي اخته کیږي زما د ډاکټر صاحب زه خدای غوښتل د کچيري او ماشم په رواني ناروغي باندې اخته یي مثال د خبري شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي ځکه موږ پرونه نو ساوره د خورجان ک په دغه اکل باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبري اول نشي تی د ماشم چې مثال ماشم په رواني ناروغي اخته دي رواني تکلیف باندې اخته دي بل خورجان څومره امکانات موږ په افغانستان کې تک کچيري او ماشم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي اصل پسل کې داډمنیم ډاکټر صاحب د مثال د خبرې تاسو داډمنیا چې دلته داخل په افغانستان کې دروانی ناروغ علاج یې څه کوي نو چې دا د پښتنې خورجان کې را جواب کړي ډېر خوشاله تم
ډېر زیاته مننه اتل صاحب سلامات او سیستاس پښتنه باندې اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم ډاکټر صاحب تاسو واوریدل چې اتل صاحب پښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاسو تریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاسو تریخوالی کوي کوچنیان د هغه څخه اغیزمن کیږي دوی وویل چې د دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د نننه کې دای ستې کنه
مینه اسلام څخه مستین څخه د شادلي اتل صاحب د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بده اغیزه کوي او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي که چېرې دا ماشوم په اروایي ناروغۍ اخته شي نو د دې ناروغۍ علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي یعنې دا معنی چې نه غواړي چې یو کار وکړي د چا سره خبرې وکړي یا د چا سره مجلس وکړي یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري یا کېدای شي چې د ښوونځي څخه وتګ ته نټه وخوري یا ښوونځي ته ولاړ نه شي او کېدای شي چې مثلا د ښوونځي د تګ په وخت کې ماشوم د کوي پیدا شي یا دلبدي پیدا شي خواږځۍ پیدا شي کېدای شي یو اروایي بهیر ولري، د دې خاطر چې کوچنی نه وایي ښوونځي ته ولاړ شي، او همدارنګه د ښوونځي په وخت کې د لوس او لیک په زده کړه کې ماشوم پاتې راځي. دا او بل کېدای شي دا ماشوم ویره پیدا کړي، ویره ولري. دا ښکاره خبره ده په نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اروپایي ټولنو کې هم، امریکایي ټولنو کې چې پرمختللي دي، هلته هم که چیرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی شتون ولري، د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري، د دوی ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کېږي. او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړۍ فرصه باید د اروایي ناروغۍ په ماشومانو کې مخنیوی وشي، باید ماشوم په ناروغۍ اخته نه شي. دا معنی لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه ووینی، د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی ووینی. دا منظور دا دی چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې په خپل منځ شخړه ونه کړي، په خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي. او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوی نه شي کېدلی، داسې یو کار وکړي چې ماشوم د دوی شخړه ونه ګوري، د دوی تاوتریخوالی ونه ګوري. نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اجازه کوي. او بل دا چې که چیرې ماشوم په ویره اخته شي، یا بې خوبي اخته شي، یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي، باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته وروړي چې تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب، تاسو خبر بل پښتنه وکما، تاسو د یو اوریدونکو جاوید صاحب په بخښنی سره اوس زما همکار ایار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکو لرو. اول په اوریدونکو راوخلو، بیا بابر صاحب تاسو ته راسو. اوس هم اوریدونکو را اخلمه، مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
حمید الله زابلی هم له هلمند نه اړیکه نیولې ده.
بلې زابلی صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره کولرئ پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني مهرباني
هم پوښتنه لرم، او خپل مم نظر ده داسې مثلا کوم د رواني ناروغي ده دا خاص له پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصادي ضعیف وي، نو 200 مشکلات 200 چرتنه زما په نظر ده د چرت څخه هم یو دغه دارواني ناروغي پیدا کیږي. او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله مثلا په کور کې تاوتریخوالي زیاتې، زما په نظر خو د تاوتریخوالي پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي دا د کور له مشکله څخه. داغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصیږي، او پر ځوانانو خو ستل پیسه ده زما په نظر دا مشکل ده. سی مثلا د رواني ناروغي سی ورته پیدا کیږي، دا د اقتصاد په خاطر باندې سی کار نه وي، بیروزګار نه شي، نو د رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله، مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې مشته زنګ وهلی و د هغه خبرې تاسو واورېدلې، دوی د بیکاری یادونه کړه، بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بېوزلې سوي دي، کارونه نسته، چون چې بوختیا نسته نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلې یاست. بله، فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع شوی و، اوس بیرته وصل سو. بابر صاحب، تاسو ته که زما غږ درځي، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته شوې ده، او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلې حال.
مننه مرای خوري، یو ځل بیا هم د قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست، او د درنو اورېدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراضو د ناروغیو د مخنیوي په لارو چارو غږېد. ستاسو پوښتنه په دې ډول وه چې اوس وخت کې تاسو کب د دې شاید اسئ چې آیا ستاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې داسې څوک شته چې په رواني ناروغۍ وخته وي؟ هو بالکل، لکه څنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا په هر یو کلینیک یا په روغتون کې د رواني امراضو یو مشاور د عامه پوهاوي دپاره په کلینیک کې مقرر و، هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلام مشورې به ورکولې. هو متاسفانه د یو سایډي د بندیز وروسته ځینې د نړیوالو ادارو لخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغسې کسان زه خپله دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم یم چې دغه رقم مریضان ما ته زه ورسره ګورم، مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلی حال دا دی چې تېر ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه د ماسترې تر کچې رسېدلی او همالته په ښار کې رکشا چلوي، خو یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګېږي ځکه هغه وایي یو کار نشته دلته. ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په قاچاقي لارو ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه، ځکه په دغې دوه درې سوه افغانو باندې زه نه شم کولی دا دولس کسه پامیل وساتم. نو همدغه وجه دا بیکار د دغې لامل دی. همدارنګه دلته به مخکې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چول کېده خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زده کوونکو استادانو او کورنیو لپاره به سینو یادونه مشورې د ځینې موستادو لخوا کېدي، خو اوس هغه نشته دی خدای کې څه وشي.
ډېره مننه بابر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. صافی صاحب، بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکړم چې موږ یو راپور درلود چې د دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې سوي دي. د یوه کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی، د اورزګان ولایت اوسیدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی و چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري، خو د په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دې ته اړستل دي چې له منظرو او میلو څخه به برخې سي. ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه که په دغه برخه کې شته هم موږ راون غاړو چې د شذو او نارینه او دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري، یعنی فردي ازادي ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دغه څومره مهم دي د انسان د رواني حالت لپاره؟
نو د دې په مهمواله کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري، ساتیرۍ ته ضرورت لري، میلو ته، او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید ته تفریح وکړې، ته باید میلو ته لاړ شي، ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځې، چکر ووهي. او سربیره پورې واقعان یو خود دولت د اوسنی حاکمانو لخوا دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې خدای نشي کولی چې تفریح پارکونه ته لاړ شي، دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي، بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ، د دوی د جامو هغه اجباري بڼه او دغه هغه قیدات دي چې اوس لپاره یې هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده. په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي، تاسو یې راپور وړاندې کړ، ډېر نهیلوونکی خبر دی چې څنګه یو ځوان پخا به علاقمند دی چې لاړ شي ننګرهار ته، لاړ شي مشاعره کې برخه واخلي، کونړ ته لاړ شي، د کونړ د غرونو، د کونړ د خیرات او سمسور سیمو سیل وکړي، د نورستان ته لاړ شي، یا د ختیځ ځوانان لاړ شي، هلمند ته لاړ شي، کندهار ته لاړ شي، شمال ته لاړ شي، ولې وزې اقتصادي ستونزه عمله نه شي کولی هلته لاړ شي. یعنې دا واقعا خپله هغه زمونږ د ټولنې وضعیت موږ سره توګه کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو. د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغسې کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي، یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي، دوی باید د ملګرو سره ووځي، خپل زړه تشکیل یو بل سره قصې وکړي، هغه خپل داستان او خپله خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي. کله چې دا شریکوي د دوی سره د دوی زړه پکېږي، اوس هغه رواني ستونزه چې دوی په ژوند او دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی، هغه ته ډېره پرسته کېږي. ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کېږي چې خپل نظر مو ورکړي. عیني موضوع په جرکو کې ده، په ښځو کې ده، هغوی چې بېکاره دي اوس لپاره پخوا په کار باندې وي، په تعلیمونو کې وي، هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي. هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي، یو بل سره هغه خپل ستونزې شریکې کړي. یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکې، څومره چې دوی خپلې کیسې کوي، څومره چې دوی د تفریح خوا ته لاړ شي، اوس که چېرته پارک بند دی، که چېرته په میلې بند دي، دوی کولی شي چې په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي، یو بل ځای او هغه خپلې کیسې وکړي، خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي. زه پوهېږم چې دا وضعیت به ستونزمن وي، سخت به وي، دردونکی به وي، ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړه هغه غوټه خلاصوي او سپکوي. بله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړله، په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړله، زابلي صاحب، چې د کورنیو کې داسې د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده، کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي، هلته هغه کورنۍ کې یو قسم ته خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي، بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلېږي، د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې اغېز کوي. نو د دغه ټولو حالاتو سره سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم، هغه ځوانان چې د دغه یو حالت سره مخامخ دي. که اوس وخت وي خو زه کولی شم چې هغه دغه اوس بعضې خپل نظریات شریک کړم، او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامې په اخره کې که بل وخت بل سوال ته او د حل لارو ته وخت پاتې کېږي.
بله، مهرباني وکړئ، زه فکر کوم چې موږ کولی شو اوس ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني.
یو موضوع خدا ده چې وخت مونږه د چکاله د ځوانانو د وزارت د مویت د ځوانانو چارو سلاکارو نه مونږ د ملګرو ملتونو د یونیسپی ا دفتر سره یو شمیره جوړه کړې وه، د یو سولوشن شمیرې په نوم باندې. دغه یو سولوشن شمیره چې وه، دا وړیا سلاوي مشورې ځوانانو ته ورکولې. که چېرته اوس هم فعاله کېږي چې ځوانان یو کوشش وکړي، که چېرته دغه شمیره تر اوسه پورې فعاله او فکر کوم چې فعاله ده، ځکه دغه دفتر په کابل کې شته دی تر اوسه پورې. یو سولوشن شمیرې ته دې وخت نا وخت تماس دوی ورسره ونیسي، هلته ډېر ښه دغه ډاکتران ناست دي او ځوانانو ته کولی شي ښې لارښوونې وکړي. زه ما په یاد نه ده چې اوس په وی کې نه خو دغه شمیره مونږ فعاله کړې وه، او زه ګومان کوم چې شته دی. بله موضوع دا ده چې کله ته دغه یو حالت سره مخامخ شي، او بلخصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی، زه د زما دغه فردي ازادي څنګه خلق شوی ده، د دې فکر نه دي، دې فکر ترې ووځي چې زه باید څه وکړم، زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره په خوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخ شوي دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده، که نن ځوانان دا شي ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي، هغوی ورسره خبرې کوي. دغه جی پی ټي چې دې سره د ډیپسیک چې راووتو، دې سره دغه نور تقریبا لس پنځه لس نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویبسایټونه دي، دا اپلیکیشنې دي، دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي، د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي، د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر آنلاین کورسونه دي په وړیا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي، کولی شي چې یو ساعت دوه ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي دپاره ښه وي، او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک دوی معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې ځینې هنري کارونه کې ځانله بوخت کړي، وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي، د تمثیل په برخه کې کار وکړي، مشاعرې جوړې کړي، د نورو ځوانانو ته خپله شعر نشي لیکلی، د نورو ځوانانو هغه چې شاعران د شعر مشاعرې جوړې کړي ورسره کښېني، شعرونه واوري، ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې، البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه دا ځوانان که چېرته زده کړي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي، یو موضوع راواخلي په هغه موضوع باندې دوی سره دغه وکړي، ویناوې زده کړي، مهارتونه زده کړي، کورسونه واخلي. لدې ورخوا ته که چېرته دوی زده کړه لري او باسواده کېږي چې لیکل وکړي، یو شمیر موضوعات را واخلی تقریبا لیکلو کی دی په سوشل میډیا کې نشر کی کله چې داخله کولی دی ته خلک نور تاثیرات او فیدبیکونه ورکوي نظریات ورکوي دا یو ډول د دې حالت سره مصرفیږي چې رواني حالت دروځي او خلک تختل غته رسول شي دا څه کوشنی کوشنی مو چې ځان ته وټه کی چې فرض د دغه اونۍ کې د غواړم دغه کتاب ولولم یو کتاب را واخلی یو کتاب خلې ته دلار شي یو دغه مهارت زده کړي یو چا سره د مرسته وکړي یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت ځوانان اوس په دې فکر کې څنګه د خارج ته راشو څنګه د بهرنیو هیوادونو ته لاړ شو او هلته خپل ژوند پیل کړو نو که چېرته دغه کار کوي ځان ته د یو موخه وټه کړي هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلي دوی کولی شي چې بعضې کسبي دقې په افغانستان کې فرض د موبایلونو جوړول د موبایلو ترمیم دغه ترمیم کورسونه چې تاسو واخلې وی وي دغه یوټیوب کې دا د ټولو چې دې ته کې نه مجاري د کې نه سرتور د کې د کمپیوټر د پروګرامونو د کې نو دا که چې په دې خارجي هوادونو ته بیره شي به دې په شکل باندې کولای شي هغه د بد وضعیت له وجې او د ځری اقتصادي چوکاټ ته وګورئ چې خلک کورنۍ سره مرسته کولای شي ځان سره کولای شي او که په وطن کې د ځینې لپاره دغه حالت دغه ځکه دې ته یو لید لوري ورکې چې اوس زما دغه ځکه تکمیل دې کولای شي چې په یو برخه کې کار وکړم یا په وطن کې کار وکړم یا په انلاین ډول وکړم یا په افلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي چې ځکه غنور خلکو ته وکړي نو دا حالت د ټول عمر نه وي دا حالت یې دین کې دی دا ځوانانو ته چې دا یو ډاډ ورکوم چې دا حالت یې دین کې دی ان شاء الله خو ورځ به رواني د ځوانانو په آینده کې دغه بدلات او حوصله بدلات نو ورکړي او کوشش دی وکړي چې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي په خپل آینده باندې په خپل زده کړو باندې یو هنده ډول چې په ډېر یو ضعیف یو کمزور کار هم ورته پیدا کیږي دغه مخکې عمرګری ورته زمونږ یو ملګری ډېر ښه چلاوه ډېر بهترین کار کوي کله چې هیڅ نه یو څه کول په کار دی چې ته یو 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 کراچي لاته کراچي ودره یو ځان په سخت کې ولو کو پی ایچ ډی ولو کو ماسټری بیکاره زه ذکر دې کې شرم نشته دی ولې هغه د بد حالت نه خلک ژغوري نو زما په اړه باندې چې ډېر څه کېږي چې که چېرته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او یو حوصله ولرو او نورو ته ډاډ ورکړو بالکل بلکې د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ ته ډېر زیات ضرورت لري په دې برخه کې.
بله صافی صاحب مننه زبا بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب اکلیل ستاسو څخه به پوښتنه وکم. اوله پوښتنه زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د ژور خپګان نښې نشانې که تاسو موږ اوریدونکو ته ووایاست چې دوی ورته پام ولري او که دا ډول نښې نشانې په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي دوی بیا یې د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بله پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادی کیږي رواني به حسي یا ورته عادی کېدل په دغه برخه کې زه غواړم چې تاسو څخه واورم چې څنګه خوشونت نور و خلکو ته عادی کیږي او بد نور تشکاری په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام هزار کې خلکو ته سزا ورکول کیږي خلک په درو وهل کیږي او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غونډې یا د ساتیري غونډې ورته کښینی دغه یو ننداره یې کوي د دغه ډول یو وضعیت ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کېدلی سي؟ اول به د ژور خپګان د نښو نښانو په اړه باندې راتوست او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني.
مننه ستاسو له پوښتنې څخه. ژور خپګان چې په انګریزي کې ډیپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي دا یو ګره عامه ناروغي ده. ټول عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویری استراپ یا هیجان ناروغي ده او تر هغه وروسته د ډیپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشاله نه وي، هیڅ خوشحالي نه لري. او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، علاقه نه لري، نو غواړي چې یو کار وکړي، نو غواړي چې له فشار سره اړیکه ونیسي. او درېم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنی چې ناروغ سهار له خوبه کښېني غواړي چې په خپله بستره کې همداسې پروت وشي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کار څخه راپاڅي راپورته شي، او که چېرې راپاڅي هم راپورته شي بیا هم ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي، په کور کې له چا سره خبرې نه کوي، خپه وي تل. دا غټې ارامې دي. او نورې ارامې د خفګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها ورکه شي یا اشتها ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي. چې دا د ځان وژنې فکر درلودل دا یو سیګنال دی، دا یو الارم دی، په حساب دا دې ته باید ژر تر ژره خبرګون ښکاره شي او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خفګان، ژور خفګان ناروغي د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی. یعنی د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خفګان د ناروغۍ تر ټولو لوی نشانه ده. او بل راځي د اروایي بېحسۍ ته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته. دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالي موجود اوسي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالي هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بېحسي پیدا کوي. اصلا په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام یا مثلا یو لویه سزا یا مثلا یو شلاق وهل یا مثلا عامه خلکو په مخ کې، دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللو نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په اسیایي وطنو کې له جملې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی. او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطره کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني یا دا کار ویني، د هغه روان یا د هغه اروا اغېزمن کېږي، او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خفګان یا مثلا نور ویره، اضطراب، یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ، یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسان ورباندې اخته شي. زما نظر هم همدا دی چې باید کوښښ وشي چې د دغو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي، هر څوک کوښښ وکړي چې دغو ځایو ته ور نشي. که چیرې امکانات ولري، که چیرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایو ته ور نشي چې دا سزا وویني، ځکه دا وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
ہر سہارا بسترے پزڑکی میں دمنے ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکیٹ لو نم دس رو شن